د مینه پیغام.
نوی امید
زما خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوی امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د ښځو نه اورو؟ داسې کیدای شي. څه
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
موږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس موږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
السلام علیکم، څنګه یې زموږ خوږو اورېدونکو؟ موږ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. زه د خدای پاک شکر کوم د سلامتۍ دپاره. دا راته ووایه ملکې خورې، چې ته څنګه او ستا کورنۍ څنګه ده؟
خو ما خورې، د خدای پاک شکر دی، موږ هم ټول روغ جوړ یو او زه امید لرم چې زموږ خواږه اورېدونکي به هم روغ جوړ وي او زموږ پروګرام ته به ناست وي او زموږ دا پروګرام به اوري. که څنګه زما ملګرو؟
ملکی خوری، پدی کی خو شک نشتا چې زمونږ خواږه اوریدونکو به دا پروگرام نه اوري. بالکل هغه به دا پروگرامونه اوري، ځکه چې هغه مونږ ته ټلیفونونه هم کوي او مونږ ته زمونږ د پروگرامونو په حق لوي. نو د دې نه خدا معلومیږي چې زمونږ دا پروگرامونه پابندۍ سره زمونږ خواږه اوریدونکو اوري.
بالکل هماستا خبره صحیح ده، خو نن به مونږ یو نوی پروگرام وړاندې کوو زمونږ خواږه اوریدونکو د پاره. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې امینه مونږ سره په دې پروګرام کې شریکه وي، نن هم هغه مونږ سره ده. هغه به مونږ له د غذا یعنی د خوراک په باره کې مشورې راکوي او نن به مونږ تاسو ته په دې پروګرام کې یو ورګوډي شان ډرامه هم وړاندې کوو. زموږ امید دی چې دې نه به تاسو ډیره مزه واخلئ. هما، دا راته ووایا چې دا کم ویټامینز دي چې هغه د راتلونکي ماشوم د بیمارو خطره، د کینسر د راتلو خطره او د زړه د بیمارو خطره کموي.
ملکی، ما ته خو د دې په باره کې څه پته نشته، خو زما یقین دی چې دا به ډیر خسیز وي، ځکه چې یو عام ویټامین دا ټول کارونه نشي کولی.
هو ما، ما ته هم د ویټامینو په باره کې دومره خاص پته نشته، خو مینې ته د دې په باره کې ډېر معلومات حاصل دي او د هغې نه به مونږ د دې په باره کې اورو.
زه خو د هغې د خبرو نه ډېره متاثره کیږم او ما نه اوس نور انتظار نه کیږي. نه زما ملګرو، راځئ چې دا مینې نه د دې په باره کې واورو.
زما خویندو، ستاسو ډېره مننه چې تاسو ما له موقع راکړه چې زم خپلو ملګرو سره یو څو خبرې وکم. زما ملګرو، تاسو ته معلومه ده چې داسې کم یو ویټامین دی چې هغه د راتلونکي ماشوم د بیمارو خطره، د کینسر د راتلو خطره او د زړه د بیمارو خطره کموي؟ د دې جواب دی فولاد. خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې په دنیا کې د ټولو نه زیات کمی د فولادو دی. په بدن کې لږ شان فولاد په وده او ترقۍ کولو کې او د خلیو او د بدن د اندامونو په جوړولو کې ډیر مدد ورکوي. د فولادو د کمی په وجه یو قسم انیمیا پیدا کیږي چې پکې زموږ د وینې خلیې د خپل مقدار نه غټې شي یا وړې شي او د خپل مقدار نه لږ اکسیجن بدن لا ورکوي. او چې کله داسې وشي نو بیا موږ ستړیوالی یعنی تکاوت محسوسو او زموږ یاداشت کمزور کیږي او په نس خبره جنگ کوو او دې سره سره د معدې مسلې هم موږ ته پیدا کیږي. زما ملګرو، انیمیا یو داسې مسله ده کومه چې د فولادو د کمی په وجه پیدا کیږي او فولاد د وینې جوړولو لپاره ډیر ضروری دي او د امیدوارۍ په دوران کې د ښځو لپاره فولاد ډیر ضروری وي. زما خویندو، که تاسو امیدوار یئ نو دې ویټامین سره به ستاسو راتلونکي ماشوم د مختلفو بیمارونو بچ وي. پدی بیمارو کې یو بیماری دادا د مزغو په سہی طریقې سره وده نکول. یاد ساتئ فولاد په پالکو او شنو سبزیانو او میوو کې موجود دی، لکه مثال په طور مالټا یا د دې جوس. د دې نه علاوه په اینا، لوبیا، دالونو، ممپلو، ټماټرو، ګوپیانو، خټکو او سټرابری کې هم فولاد موجود وی. خو کله چې ښځو ته په خوراک کې دا وټامن په پوره مقدار سره نه ملاویږي، نو بیا ډاکټران هغه ښځو ته چې امیدواری وي د فولادو دوایانې ورکوي. د ګولو په شکل کې چې کوم د فولادو دوای موجوده ده، ناغې ته فولک اسید ویل شي. خو یاد ساتئ چې دا په ډیر زیات مقدار سره مه خورئ او من نور وټامن په زیات مقدار سره خورئ، ځکه چې د دې خراب اثر هم کېدای شي. په حقیقت کې فولک اسید یو داسې خوراک دی چې زیات وخت پورې استعمالی دی شي. زما هغه خویندې څوک چې امیدواری وي، نو هغوی د ډاکټر په مشوره باندې صحیح دوایانې استعمال کی. او د دې نه علاوه زما خویندو، که تاسو امیدواری او که نه، خو تاسو خامخا پالک، شنې سبزیانې، میوې لکه مثلا مالټې یا د دې جوس، اینا، لوبیا، ممپلی، دالونه، ټماټر او خټکی خورئ. امید لرم چې تاسو به د دې خبرو نه ډیره فایده اخیستی. نو اوس راځئ چې د هما او د ملایکې طرف ته لاړ شو او د هغې نه خبرې واورو.
امینې، د دومره خاص معلوماتو د پاره ستا ډیره ډیره مهرباني. زما ملګرو، زه ستاسو نه یو سوال کوم. دا سې کم سیزونه دي چې دا غېده پرې خودلو نه مونږ یریږو؟ ما ته پته نشته چې ستاسو په ژوند کې داسې څه دي چې دا غې پرې خودل ستاسو دپاره ګران دي. نو راځئ زما ملګرو چې اوس د دې په باره کې واورو چې د دې خبرې نه زمونږ مطلب څه دی.
زما ملګرو، زما د مور یو ډېره ښه ملګرې ده چې نوم یې ګل بیبي دی. یو ورځ ګل بیبي ډېره زیاته ناجوړه شوه، او کله چې ډاکټر هغې ته ټیسټونه وکړل، نو هغې ته معلومه شوه چې کینسر د هغې په ټول بدن کې خور شوی دی. او بیا یو دوه هفتې پس په هغې چپه راغله او ډېره زیاته سخته شوه. اوس هغه شپه ورځ په کټ کې پرته وي. هغه غریبه نه ګرځېدی شي، نه کېناستی شي، او نه لاسونه خپې خوځولی شي، نه کپڑے بدلولی شي، او نه په خپله روټۍ خوړی شي. بس هغه صرف یو څو خبرې کولی شي. خو زما ملګرو، ګل بیبي به باقي ژوند هم دغه رنګې تېری. کله مې چې د ګل بیبي په باره کې دا خبر واورېدو، نو زړه مې ډېر زیات خفه شو، او ما ځان سره سوچ شروع کړو که چېرې ما سره داسې وشي نو بیا به څه وي. زه به څه کوم که چېرې زه ناجوړه شم او هر وخت په کټ کې پرته یم؟ څه به کېږي که چېرې زما لاسونه خپې کار پرېږدي؟ نو زما ملګرو، دې سوچ کولو سره خو په ما کې یره راغله، که چېرې زما لاسونه کار پرېږدي، نو دا خو به بیا داسې وي لکه چې زما د بدن نه خو یو خاص اندام لرې کړی شو. نو دا خو به زما د پاره لکه د مرګ په شانتي وي، ځکه چې اوس خو زه ټول کارونه په خپلو لاسو کوم. اخلی پخلیم کوم، روټۍ هم پخوم، اوړه مغږم او بوټي هم کوم، او هم دا ټول کارونه زما د ژوند یو حصه ده. زه خو دې دپاره ژوندی یم چې نوي نوي کارونه وکم، او زه هیڅکله دا نه غواړم چې زما لاسونه خپې دي نه وي یا دې کار نه کوي.
زما ملګرو، آیا ستاسو په ژوند کې داسې څه شته چې تاسو یې پرېښودل نه غواړئ یا یې ورکول نه غواړئ؟ که چېرې وي، نو دا څه سیز دی؟ زما خوږو اوریدونکو، آیا ستاسو په ژوند کې داسې څه شته چې تاسو یې پرېښودل نه غواړئ؟ او تاسو دا سوچ کوئ که چېرې تاسو دا پرېښودل، نو ستاسو په ژوند کې به یو لوی کمی راشي. زما خویندو، کېدای شي تاسو سوچ کوئ که چېرې تاسو داسې څه ورکړه، نو بیا به تاسو کمزوري شئ او ضرورتمند به شئ. خو مونږ هیڅکله هم دا نه غواړو چې مونږ دې کمزوري شو. ولې داسې نه ده؟ څه مونږ غواړو؟ چې طاقتور شو.
مونږ دا نه غواړو چې د نورو محتاج شو.
زما ملګرو، تاسو ته معلومه ده چې کلام مقدس مونږ ته دې په باره کې څه فرمایي؟ د لوکا په انجیل شریف کې 14 باب او 33 آیات کې ویلې شوې دي، په تاسو کې تر هغې یو کس هم خدای پاک پسې نشي تلی تر څو چې هغه خپل هر څه نه پرېښي. زما ملګرو، کلام مقدس مونږ ته وایي چې مونږ له خپلې مرضۍ باندې هر څه پرېښودل پکار دي، او دا هر څه د خدای پاک دپاره پرېښودل پکار دي. زما ملګرو، کلام مقدس دا نه وایي چې مونږ له صرف هغه څیزونه پرېښودل پکار دي کوم چې زموږ نصیبا وي او مونږ یې پرېښودل غواړو. نه، بالکل نه. مونږ له خامخا هغه ټول هر څه پرېښودو دپاره رضامند کېدل پکار دي کوم چې مونږ ځان سره نیولي وي. او یاره، مونږ د داسې کولو نه ملیکۍ، مونږ غواړو چې طاقتور جوړ شو. خو دا خبره یاد ساتئ چې خدای پاک د هر څه نه زیات طاقتور دی. خدای پاک غواړي چې مونږ د کمزوري او خلیمان شو، ځکه چې صرف او صرف خدای پاک طاقتور دی.
زما خویندو، مونږ ټول د ازادۍ خواهش لرو، ولې داسې نه ده څه؟ نو مونږ د دې دنیا سیزونه، خپل طاقت، خپله غصه یا خپلې پیسې ځان سره کلکې نیولې دي، او مونږ دا سوچ کوو چې دا سیزونه به مونږ آزاد کی، او مونږ به د ناجوړه کېدو نه بچو ساتي، مونږ به د غریبۍ نه بچو ساتي، او مونږ به د رشتو او د تعلقاتو د مسلو نه بچو ساتي. خو دا رښتیا نه دي. زما ملګرو، د کورنتیانو په نوم 2:5 آیات کې ویلې شوي دي، ځکه خو مونږ د دلیلونو او هر هغه رکاوټي سیز چې د خدای د پیژندګلۍ خلاف سر روچت کړی دی نړو، او هر یو خیال کېد کوو او د مسیح فرمبرداره کوی. او دغه شان د مثالونو په کتاب په 23 باب کې او د هغې په 10 آیات کې خدای پاک فرمایي، څنګه چې یو کس خپل ځان سره سوچ کوي نو هغه هم هغه شان کوي. زما ملګرو، مونږ چې څنګه سوچ کوو نو بیا هم هغه سره کوو. کلام مقدس مونږ ته فرمایي چې مونږ له خامخا د خپل سوچ کولو طریقې بدلول پکار دي.
زما رونو او خویندو، خدای پاک غواړي چې تاسو په مکمل طور په هغه یقین وکئ. خدای پاک غواړي چې هغه ستاسو د ژوند مالک جوړ شي، او دا صرف په هغه وخت کې کیږي کله چې مونږ زړه ور شو او په مونږ کې دا اعتماد پیدا شي چې مونږ صرف په رښتینې خدای پاک باندې ایمان لرو، نو بیا به هغه زموږ د ژوند مالک شي. زما ملګرو، دا خو زما دپاره ډیره ګرانه خبره وه، خو تاسو ته معلومه ده چې ما سوکړل. زما ملګرو، ما خپله مرضی او خپل لاسونه خدای پاک له ورکړل. ما خدای پاک ته وویل، خدایا که دا ستا مرضی وي نو زما لاسونه واخله، ځکه چې زه دا ایمان لرم چې ته په دې باندې ډیر ښه پوهیږې چې زما لاسونه سره سکول غواړې.
زما ملګرو، ژوند هم داسې دی. ژوند د اغوستو او د ورکولو نوم دی. خدای پاک په خپله هم مالک عیسی مسیح ورکو چې په صلیب باندې زمونږ ګناهونو د پاره مړ شي. کله چې عیسی مسیح په سولې مړ شو، نو د هغه وینې سره زمونږ ګناهونه وینځلې شوه. نو دغه شان به اوس مونږ د تل د پاره خدای پاک سره یو. زما خویندو او وروڼو، که چېرې مونږ خدای پاک پسې تلل غواړو، نو مونږ له همداسې کول پکار دي. مونږ له خپل ځان د پاره مړ کېدل پکار دي، یعنی هغه ټولو سیزونو د پاره کم چې مونږ کلک نیولي دي او پرېښودو ته تیار نیو. نو دغه شان به بیا خدای پاک په مونږ کې ژوند تېری.
ملګرو، ما ته پته ده چې دا آسان کار نه دی. د یو سیز پرېښودو دپاره د طاقت ضرورت وي. څه چې مونږ پرېښودل نه غواړو، نو دا خبره یاد ساتئ چې هغه په حقیقت کې مونږ د خدای پاک نه جدا کوي. اوس زه غواړم چې تاسو د یو سیز په باره کې سوچ وکئ. زما خویندو، ستاسو په ژوند کې داسې کم سیز دی چې تاسو د خپل ځان سره کلک نیولی دی او پرېښودو ته تیار نه یئ؟ آیا تاسو په دنیاوي سیزونو یا په خلکو او یا په خپل طاقت باندې انحصار کوئ؟ آیا تاسو ته واقعي د دې ضرورت دی؟
زما ملګرو، زه تاسو سره وعده کوم، تاسو ته دې سیزونو، طاقت او د خلکو ضرورت نشته. دا خو صرف تاسو په غلط فهمۍ کې اچئ. دا هر څه پرېږدئ. ستاسو د پاره زما دا دوا ده چې خدای پاک دې تاسو له دا طاقت درکړي چې هر هغه څه چې تاسو په خپل زړه کې کلک نیولی دي هغه پرېږدئ او خته پاک لیور کئ.
زما ملګرو، مونږ غواړو چې تاسو سره په شریکه باندې دعا وکړو. تاسو هم مونږ سره په دې دعا کې شرکت کولای شئ. خوږه خدایا، زموږ مدد وکړه چې مونږ د هغه ټول هر څه نه آزاد شو کوم چې مونږ په دې دنیا کې د ځان سره نیولې دي. مالک خدایا، زموږ مدد وکړه چې ته راته معلومه شي چې صرف ته د ټولو نه زیات طاقتورې. کله چې مونږ هر څه تا ته سپارو، نو بیا مونږ نور هم ستا په طاقت کې مضبوطیږو. مالک خدایا، دا ټوله دعا غواړم ستا په پاک او جلالي نوم کې. آمین،
آمین.
فضل زما ملګرو، مونږ دا لفظ ډیر زیات اورو، ولی داسې نه ده؟ سو زما خویندو، حقیقت خدا دی چې فضل د مسیحی ایمان بنیاد دی. د فضل نه بغیر خلاصون نشتا. خو آیا تاسو چرته یو داسې کس سره ملو شوي یئ چې د فضل په مقصد نه پوهیږي، هغه په دې باندې نه پوهیږي چې تاسو ورته سوایئ؟ زما ملګرو، نن مونږ تاسو ته د پروګرام په شروع کې ویلیو چې مونږ به تاسو ته په دې پروګرام کې یو وړه شان ډرامه وړاندې کوو، او په دې ډرامه کې به مونږ د فضل په باره کې خبرې اترې اورو.
درځمه الک، صبر وکا. یا خدایا، چې دا په دې وخت باندې څوک رالو؟ درله مکان الک، صبر وکا.
السلام علیکم ملکی، څنګه یې؟
وعلیکم السلام امینې، په خیر علی. راځه راځه، ما وی چې څوک دی؟
بس زما تا سره د ملاوېدو د پاره ډیر تا دی وا.
خه خه، راځه، خیر خو دی کنه؟
آ وا، خیر دی. دا راتو آیا چې بچی دی چرته دی؟ سکول ته تللی دی؟ ځکه چې ما ته خو کور کې نخ کاری.
نه نه، نن خو د سکول چوټی د نیا کرے تللی دی.
خه خه، دا خو ډیره ښه ده.
امینې ته کینا، ستا په راتلو باندې ډیره زیاته خوشاله شوم. ښه ده چې رالی، زه یوازې ناسته وم. دا راته وایه اوبه بس کې، که چې یا نور څه دله راوړم.
یاره، کاوه به ښه وي.
ټیک ده، زه ورځم تاله کاوه تیاروم، بیا به کینو خبرې اترې به کوو. ته وایا چې زه ستاسو مدد کولی شم، خیر خو دی کنه؟
ملکی، تا ته خو به یاد وي کنه چې زه مخکې ورځو کې راغلی وم؟
آواو، ما ته یاد دی.
تا ما سره د فضل په باره کې خبرې کړې وې.
آواو، ما ته یاد دی.
تا ته یاد دی چې تا ما ته ویلي وو چې عیسی مسیح زموږ د پاره پسولی شوی وو، او د دې هر څه په باره کې تا ما ته خبرې کړې وې؟
آوا، او ما ته یاد دی، د دې هر څه په باره کې ما تا ته ویلیو. مخکې وایه، څه چل دی؟ خیر خو دی کنه؟
نو ملکی، ما د دې په باره کې سوچ کولو، او زه ډېره خفه یم، ځکه چې زه د دې په مطلب نه پوهیږم. د دې څه مطلب دی؟ زه نه پوهیږم چې د دې خبرو نه زه څه مطلب واخلم. کله چې تا ما ته وویل چې عیسی علیه السلام زموږ د ګناهونو سزا وزغمله، او تا ما ته د فضل په باره کې مووی، نو زه خو په دې نه پوهیږم. په دې زما د پاره پوهیدل ګران دي.
ښه، ټیک ده، زه به تا ته ردي وضاحت وکړم.
السلام علیکم ملکې خورې. او دا خو مونږ کره مېلمانه راغلې ده. امینې خورې، په خیر آلې، څنګه یې؟ مور پلار دې څنګه او کور کې خیریت؟
وعلیکم السلام سلیم خان وروره، په خیر آلې. راځه راځه کینه.
زه ښه یم، تاسو څنګه یې؟
د خدای پاک شکر دی، زه بالکل روغ جوړ یم. ملکې خورې لګي براکا، نن خو ډیر زیات ستړی شوی یم.
اوهو، بخنه غواړم، ما نه میر شو چې تاله مې اوبه درکړې وې. دا واخله اوبه وڅکا. دا راته وایي چې ورځ دې څنګه تیره شوه؟
ملکې خورې، ورځ خو مې نن ډیره ګډه وړه تیره شوه. په کالج کې نن ډیره هله ګوله وه.
ولې خیر شه؟ چا جګړه کړې وسو؟
نه جګړه خو نه شوی، خو زما غ ملګری زاید خو ته پیژنې کنه، دا زمونږ گاونډ کې چوسیږي.
آوا ولې نه، آخو ډیر خالک دی، ولې څه چل شي؟ داغه چا سره جنگو؟
نه نه، داغه چا سره جنگ نو، زمونږ په کالج کې یو څو هلکان دي چې ډیر روانکاری دي، او داسې وګڼه چې هغه یو تعلیم د پاره راځي نه، بس هسې لوفرو د پاره د خپل مور او پلار پیسې خرابوي او کالج ته راځي.
دا خو څومره بده خبره ده.
نو هغه په کالج کې مستی راغستې وه، نو استاذ نو او هغه په کمره کې مستی راغستې وه او ډیر غوبل جوړ کړو. په دې دوران کې یو الګ د کړکۍ شیشه ماته کړه، او څه ګورو چې ټول استادان را جمع شو. استادان وې چې څه چلو شو، چې کله استادان رالل نو ټول لکان غلي کېناستل. نو زمونږ چې کوم پرنسپل و هغه تپوسونه کول چې دا چا ماته کړه.
ها نو بیا سو شو؟
خو چا هم غږ نه کو، چام دا نوې چې دا دې لکانو ماته کړې ده، او نه هغه په خپل باندې د دې خبرې اقرار کو.
او هو څومره بد خبره ده.
نو بیا پرنسپل صاحب دا اعلان وکړ چې په ټولو الکانو باندې 2200 روپۍ جرمانه کې خدا، او د دین علاوه مونږ ته وی چې تاسو ته سزا هم ملاويږي.
دا خو ډیره بد خبره ده، غلطي یو کا او سزا به ټولو ته ملاويږي، دا څنګه انصاف ته؟
نو په دې دوران کې زما غ ملګری زاهد پاسې ده، او هغه پرنسپل صاحب ته وی چې پرنسپل صاحب د کڑکای دا شیشه زما نه ماته شوه، حالان کې دا داغه نه نو ماته شوی.
دا غولې داسې وکل، عجیب خبره ده، غلطیم داغه نه وا، او هغه اقرار وکړ چې دا ما نه ماته شوی ده.
هغه زکه داسې وکړل چې دا نور الکان ته مخکې نم په کالج کې ډیر بدنامو، او هغه نه غوښتل چې پرنسپل صاحب دی د کالج نه وباسي یا ول سزا ورکي. او بل خبره ده چې هغه دام نه غوښتل چې د دې دوه الکانو سزا دی ټول کلاس ته ملاو شي. نو په دې وجه باندې هغه دا الزام په خپل ځان واغسته.
سمره خالق ته واقعی چې دی یو ډیر ښه انسان دی. نو بیا پرنسپل صاحب هغه ته سووي
لږ سات ته پاره خو مونږ ټول حیرانو، او هغه تم نیغ نیغ قتل چې هغه ولې داسې وکړل، هغه ولې د بل کس الزام په خپل سر باندې واغسته. نو هغه مونږ ته وی چې ما نه غوښتل چې ټولو ملګرو ترې سزا ملاو شي، نو ځکه ما داسې وکړل چې د ټولو ملګرو سزا زه صرف په خپل ځان باندې واخلم، حالانکه زما هیڅ غلطي نه وه، خو بیا ما داسې نه غوښتل چې زما ملګرو ترې سزا ملاو شي.
همیشه په کالجونو او اسکولونو کې خوم داسې کیږي، الکان جنگ جګړې کوي، مستیانې کوي او رانې کوي، او کله کله خو داسې وشي چې بې ګنا به خطا، همیشه دا غوران کارو الکانو په وجه باندې هغه ته سزا ملاو شي.
بالکل هم داسې زاهد سره وشو، هغه هیڅ غلطي نه وکړي، او ما ته دا ډیره د شرم خبره ښکارا شوه چې هغه نور الکانو بیا هم د خپلې غلطۍ اقرار ونه کړ. نو زاهد ما ته وی چې ما غوښتل چې زه هغې له یو موقع ورکړم، کېدې شي چې داسې کولو سره هغې سوچ وکړي چې ژوند صرف دا نه دی، بلکې ژوند د دې نه زیات دی، او هغه یو ښه ژوند تیرول شروع کړي.
ښه نو دا راته وایا چې پرنسپل صاحب زاهد له څه سزا ورکړه؟
هغه په زاهد باندې 500 روپۍ جرمانه کې خدا، او ورته ووی که چېرې تا د دې نه پس چوټي وکړه یا د بل سورانې وکړه، نو مونږ به تا د کالج نه وباسو، او بیا به تا ته یو ځای کې داخله نه ملاویږي.
او هو دا دومره لویه سزا؟
ملکی خورې، دا زاهد دې خو زما په خیال سایان دي.
هوا بالکل، ولې ستا یاد نه دي چې یو ځل مونږ د هغوی کور ته واده دپاره تلیو، کله چې د زاهد د مشرې خور واده؟
آ وا، هماغه دې کنه، واقعي چې هغوی خو ډیر ښه خلک دي.
خو بیا هم زه ډیر زیات خفیم، زاهد له هیڅ کله هم داسې کول نو پکار. ما غوښتل چې هم دغه الکان ته سزا ملاو شي. ما زاهد ته وی چې زه ورځم او پرنسپل صاحب ته وایم چې داروانې دې الکانو کړی دی، نو دی ترې سزا ملاو شي.
سلیم خان رور لږ صبر وکا، زه تاته د انجیل شریف نه یو حواله ویم. امینې ته ماله د انجیل شریف راکا. ښه دلته یې لیکلي دي، پولس رسول د خدای پاک د طاقت په باره کې خبرې کوي چې هغه عیسی مسیح د مړو نه راژوندی کو. په دې کې لیکلي دي، او خدای پاک عیسی علیه السلام په اسمان کې خپل ښي لاس ته کینولی دی، فرښتې او قدرتونه او اختیارات د هغه تابع کړی شوي دي، او خدای پاک هر څه د مالک عیسی مسیح په اختیار کې راوستي دي.
ښا زه اوس پوه شوم، چې پرنسپل صاحب زکه د ظاهر ډیر عزت وکړه، او بیا وروسته ماته معلومه شوه چې پرنسپل صاحب په دې ډیر خپه و چې زاهد له سزا ورکړه، خو بیا هم د هغه په نظر کې د زاهد ډیر عزت او قدر پیدا شو. دا ځکه چې خدای پاک د عیسی علیه السلام د قربانۍ عزت وکړه، کومه چې هغه زموږ د خاطر ورکړه. نو دغه شان زاهد هم د نور ملګرو د خاطر قرباني ورکړه. واقعي چې زاهد یو ډیر لوی کار وکړه.
او دا خو د کنه هغه د هغه کار د پاره سزا وزغمله کم چې نور لکانو کړو، او د دې د پاره هغه پیسې ورکی. پته نشته چې هغه سره به دا پیسې د چرته ناراضي، خو هغه به خامخا دا پیسې ورکی.
خا ملیکین، زه ستا په هغه خبرو رسیدم کوم چې تا ماته مخکې د فضل په حق لکړی وي.
او بالکل عمدا فضل دی. عیسی مسیح زموږ د پاره هم داسې وکړل. هغه زموږ د خاطره، زموږ د ګناهګارو د خاطره خپل جون ورکو.
بېشکه ستا ډېره مهرباني ملیکی، اوس زه پوه شوم چې د فضل څه مطلب دی.
زه ملیکی خورې تاسو ناسې خبرې اترې کوی، او زه لږ بهر ملګرو خواته ورځم.
اورګه یو پیالې قهوه وڅکا، قهوه تیاره ده، بیا به لاړ شي.
نه نه ډېره مهرباني، ما اوس بهر ملګرو سره چای وڅکلا او زه ورځم. ای به په حجره کې زما انتظار کوي.
خزه ور ضروره د مخې د رڼا شه. خامینی، نو دا راته ووایه، ته ولې دومره په تا دی زما خواته راغلې؟ نورې داسې څه خبرې دي چې ته ماته کول غواړې؟
بس هیڅم نشته، خو د یو څو ورځو داسې ما د دې په باره کې سوچ کولو، او زه نن د فضل په مقصد باندې ښه طریقې سره پوه شوم.
خامینی سیدا، راځه، ما جامې اغوستې دي چې زه تاته جامې وخیم چې ښې دي او که نه.
ډېره ښه ده.
زما رونو خویندو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو مو سره دا لکشان وخت یو ځای تیر کو. اوس زموږ د پروګرام وخت تر سره شو، او مونږ غواړو چې اوس تاسو له خپله پته درکو، په هغې باندې تاسو مو سره رابطه کولی شئ. مونږ دا هم غواړو چې مونږ ستاسو د جون کیسې واورو، او مونږ د ستاسو د جون نه خبر شو. نو زما ملګرو، تاسو خامخا مونږ ته ټیلیفون وکئ، مونږ به ستاسو دپاره دعا کوو. زموږ د ټیلیفون نمبر دی
0 0 5 0 2 5 0 0 0 5 0 0، یعنی 0014 50 25 41 0 54.
زما ملګرو، د پروګرام په اخر کې عزت استا یو سو خبرې کول غواړم، او دا د عیسی مسیح د طرف نه ستاسو لپاره یو بلنه ده. عیسی مسیح فرمایي، ما ته آواز وکړه او زبر تلوي لوي عجبه کارونه خیم. زما د مقصد او د منصوبو لټونو کا، په ما باندې باور کولو نه یاره م کوه. زه په خپلو ټولو وعدو کې وفادار یم. زه تا سره مینه کوم، زه ستا په ژوند کې خوشحالي راولم. نو په ایمان او زما مینې سره ژوند تیروا، ته به هیڅکله یوازې نشي. زما ملګرو، همدې سره اوس مونږ تاسو نه اجازت غواړو. تخدے پامان،
تخدے پامان.